السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای یم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې په اړه جوړېدونکې مشورتي لویه جرګه به درې ورځې دوام کوي او په مهمو مسلو به پکې پرېکړې وشي. دا مو د سر موضوع ده. د ننګرهار د پیښې وروستي جزئیات هم در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د امریکا ولسمشر وایي احتمالاً تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د 4000 او 5000 ترمنځ راکمیږي. د لسګونو چارواکو او وکیلانو معاشونه او مالي امتیازات وځنډول شول. چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا هڅې سرزوري وبلله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي احتمالاً تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 4000 او 5000 ترمنځ راکم شي. ډونالډ ټرمپ د اکسیوز خبری شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون له ایچ بی او خبره شوه وویل
په لنډه موده کې به زموږ د پوځیانو شمیر 8000 ته راکم شي، بیا به دا شمیر 4000 ته راکم شي. دا مهال پر دې موضوع په خبرو اترو بوخت یو. موږ د 19 کلونو لپاره په افغانستان کې وو.
کله چې خبریال پوښتنه وکړه په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشری انتخابات کیږي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر به دقیقا څو تر کم سي، ولسمشر ترامپ ویل چې احتمالا دغه شمیر به د 4000 او 5000 ترمنځ راکمیږي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر مخکې 2000 شول سوی وو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په کمیدو دی. یو امریکایي جنرال په جون میاشت کې ویلي و چې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 تر کم سوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي پر روانه مشورتي لویه جرګه کې د 400 طالبانو د خوشي کېدو تر څنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث کیږي. د جمهوري ریاست وایي صدیق صدیقي نن په کابل کې وکړ کانفرنس ته ویل
یو دا چې د افغانستان خلک سره قبل اصول وایي مهمه دا چې د افغانستان رسمي شته د افغانستان حکومت د خلکو واسطازو غږ واوري. دا بدایي چې د افغانستان حکومت
دغه مشورتي لوی جرګه روانه جمعه په کابل کې پیلېږي چې د چارواکو په خبره احتمالا درې ورځې دوام کوي. د هغو چارواکو او د ملي شورا د استازو معاشونه او مالي امتیازات وځنډول سول چې خپل شتمني په ټاکل سو دروي اونیو کې ثبت نه کړه. د شتمنیو د ثبت او ارزونې ادارې مشر عبدالبدود بشریار نن مازیګر په کابل کې یو کانفرنس ته ویل په دغو کسانو کې د ملي شورا استازي دوه وزیران او مینان شامل دي. شغلی بشریار زیاته کړه تر دې وروسته به د لوړ پړو او منځپړو چارواکو په تړاو هم دغه اقدام کیږي. که چیرې دوی هم خپل شتمنی ثبت نه کړي مالي امتیازونه او معاشونه یې ځنډول کیږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانیستل شوه. د ولی ویان احمد بهیر احمدی وویل
شاوخوا 9:30 بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرونو پر مخ باندې خلاص شوه چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشدر چې پر مخ باندې خلاصه وي.
دغه لار له شپږو میاشتو راهیسې تړلې ده، خو کله ناکله د څو ساعتونو لپاره پرانیستل کیږي. د افغانستان حکومت وایي ټول پوهنتونونه به سر له سبا چهارشنبې پرانیستل سي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل چې دا پریکړه د وزیرانو شورا په غونډه کې سوې ده. د صدیقي په خبره د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د کابینې په بله غونډه کې فیصله کیږي. په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي ادارې د کورونا وبا له کبله له څه باندې څلور میاشتو راهیسې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي. د دې راپور له مخې چې د څیړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړی او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي. د رویټرز او جرمني خبري اژانسونو چې لومړی د دې څیړنې خبر ورکړی وایي چې د راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سوی دی. د نړۍ ګڼې هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. د امریکا متحده ایالتونو چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوی، د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4 میلیونو او لکو زیات دی، او په ځینو ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دلته د ښوونځیو مسؤلان د ښوونځیو د پرانیستلو پر بېلابېلو لارو غور کوي. د امریکا د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتوني فاوچي پرون په یو مرکه کې وویل چې دی ښوونځیو ته د ماشومانو د ستنولو پلوي کوي، خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم عیار سي. ولسمشر ټرمپ پر ښوونځیو فشار وسلی چې باید پرانیستل سي. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري بللې ده. دغه اپلیکیشن د یو چینایي شرکت دی چې د لنډو ویډیوګانو د کتلو لپاره کارول کیږي، خو په وروستیو کې په امریکا کې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې له څېړنو سره مخامخ دی. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه شرکت د کاروونکو پټ معلومات د چین له دولت سره شریکوي. په امریکا کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ټیک ټاک لپاره د 6 اونیو مهلت وټاکه چې د امریکا د برخې فعالیتونه خرڅ کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د امریکایي شرکت مایکروسافت لخوا د دغه اپلیکیشن د رانیولو مخالفت نه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، چټي 25. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30، چټي 20. هرات اسمان شین، تودوخې لوړه درجه 15، چټي 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، چټي 25. او کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، چټي 21.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ورپسې مو د هوا د حالاتو په اړه باندې هم وړاندوینه واوریده. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د لوی مشورتي جرګې لپاره ټولې تابعیاوې نیول شوې دي. ښاغلی صدیقی د دې جرګې اجنډا داسې بیان کړه.
یو اجنډا د هغه 300 طالب بندیانو موضوع ده چې جرګه په هغه کې باید فیصله وکړي. څو نور مهم مسایل نور هم شته چې ولسمشر غواړي د خلکو د استازو سره ورباندې وغږېږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د ننګرهار له محبس کله چې وړمه ورځ هلته داعش اسلامي دولت ډلې ډلهیز برید کړی دی، تر 200 زیات بندیان ورک دي. د ځینو بندیانو کورنۍ روغتونونو ته ورغلي او وایي ښایي د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي وي.
ما دغه ځوی بندي و، او اوس نه مړی معلوم ده، نه ژوندی معلوم ده، نه بندي معلوم ده.
نوم یې امان الله ده. دلته راغلی یم، تر زمې دا بندي و، او اوس نه مړی معلومیږي او نه ژوندی معلومیږي. دلته پرون سهار راغلی یم او تر ماښامه پورې.
د ننګرهار د برید او همدارنګه د داعش د اوسني وضعیت په اړه باندې مو د دفاع وزارت له اوسني سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم ځانګړې مرکه کړې.
د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
بیا مو هم ماښام په خیر. زما صفی الله ستانکزی او زما د تخنیکي همکار امیر احمد صافی نیکیلی اومنه. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سولې په اړه جوړیدونکي مشورتي لویه جرګه به درې ورځې دوام کوي او په مهمو مسلو پکې پریکړه کیږي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې وویل په جرګه کې به د 400 طالب بندیانو په اړه له پریکړې سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی د خلکو له استازیو واوري چې څه ډول سوله غواړي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه افغان حکومت د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي او اوس افغانان او نړیواله ټولنه د طالبانو اقدام ته په تمه دي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د سولې مشورتي لوی جرګه به حکومت د سولې په اړه استقامت ورکړي او د سولې لار به مشخصه کړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه جرګه د درې مهمو موخو لپاره جوړیږي او درې ورځې به دوام وکړي.
نه یوازې چې یو اجنډا د هغه څلور سو طالب بندیانو موضوع ده چې جرګه په هغه کې باید فیصله وکړي، څو نور مهم مسایل نور هم شته چې ولسمشر غواړي د خلکو د استادو سره ورباندې وغږېږي. یو دا دی چې د افغانستان خلک څه رقم یو سوله غواړي. مهمه دا ده چې د افغانستان ولسمشر، د افغانستان حکومت د خلکو استازو غږ واوري او دوی خپل ټول غوښتنې د سولې دپاره د ولسمشر سره مطرح کړي. او دریم اجنډا بدایي چې د افغانستان حکومت خپل هغه انکشافي برنامه چې هیواد د پاره لري هغه د خلکو سره شریکي.
افغان حکومت وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د اگست ومه کیږي مشورتي لوی جرګه رابولي. د ولسمشر بیان وایي چې د سولې او بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت د 4600 طالب زندانیانو د ازادېدو په ګډون کوټلي او د پام وړ اقدامات کړي او اوس افغانان او نړیواله ټولنه د طالبانو اقدام ته په تمه ده. امریکا او طالبانو د فبروري پر 9 د سولې او موافقه لیک لاسلیک کړ چې لمخې د افغان حکومت او طالبانو لخوا د یو بل بندیانو په خلاصون سره باید بین الافغاني خبرې پیل سوي وای، خو تر اوسه هم نه دي پیل سوي. په ورته وخت کې طالب وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی له اړخه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ټول کارونه سوي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه دوی هم په تمه دي چې حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالبانو د ازادېدو پروسه بشپړه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ماښام په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره ویډیوي خبرې کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه بحث درلود او د افغان حکومت لخوا یې د پاتې بندیانو خوشی کېدل مهم وبلل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ورزو ننګرهار ته هلته وړمه ورځ د ننګرهار په محبس باندې وسلوال ترهګرو داعش ډلې برید کړی و. د برید په وخت د دې ترڅنګ چې شاوخوا 15 ملکان او پوځیان وژل شوي دي 50 نور ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په خبره څه باندې 200 بندیان لادرکه شوي. هم دي دوی وایي چې دغه بندیان د اوس لپاره د فراریانو په لیست کې اوراچولي دي. د ننګرهار چارواکي بیا که څه هم مني چې زندان کې د برید پر مهال د داعش ډلې اړوند بندیانو خوایي د لادرکه بندیانو د تشخیص بهیر پیل شوی دی. امید زهیرمال په دې اړه له ننګرهار راپور را لېږلی.
د ننګرهار پر محبس له برید یوه ورځ وروسته لا هم د هغه څه د پاسه 200 بندیانو په اړه معلومات نشته چې د جګړې پر مهال له دغه زندانه تښتېدلی دي. که څه هم ځایي مسؤلین د پلټنې له هر څه خبر ورکوي، خو یوه سرچینه ازادي راډیو ته وایي په لادرکه کسانو کې داعش وسلوال هم شته. د سرچینې له قوله په روکو بندیانو کې ډېر شمېر داعش وسلوال دي. د ننګرهار چارواکي که څه هم مني چې د برید پر مهال زندان کې د داعش ډلې غړي بندیانو، خو د کرشمیر په اړه څه نه وایي. د ننګرهار د والي ویانات او لا خوګیاڼي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ونه ویل چې لا هم په لادرکه بندیانو کې د داعش څومره کسان شامل دي.
ولی یو شمېر نشته دی دغوی په اړه یو ځلې هغه تحلیل پکار دی چې وګورو چې څوک پکې. خو په ننګرهار محبس کې داعش طالب ترڅنګ نور جرمونو والا بندیان و. د بورس چې کله څېړنې نهایي شي معلومیږي به چې څومره داعش یا نشته طالب نشته دی یا نور کوم جرمونه چې کړی و بندیان و، دا به وروسته روښانه کیږي. ولې و
د ننګرهار پر محبس د اکشن بي د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی او وایي توانېدلی چې د برید پر مهال خپلې ډلې ته منسوب کسان له زندان وباسي. که څه هم افغان حکومت وړاندې ویلي وو چې داعش ته یې په افغانستان کې ماتې ورکړې، خو اوس یې یو ځل بیا د فعالیت په اړه له څېړنو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی
دې کې شک نشته چې داعش د افغانستان ختیځ کې ماته خوړلې. ولې اوس هم یو شمېر کسان د دې ډلې تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دا ډول پیښو مسؤلیت مني. دا څېړل کیږي، د هېواد د ختیځ وضعیت هم څېړل کیږي.
بل خو د یو شمیر بندیانو کورنۍ وایي د خپلوانو مړی او ژوندی یې ورک دی.
زه په کار ما دغه زوی بندي و او اوس نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده نه بندي معلوم ده.
نوم یې امان الله ده. دلته راغلی یم تر زمې دا بندي و او اوس نه مړی معلومیږي او نه ژوندی معلومیږي. دلته پرون سهار راغلی یم او تر ماښامه پورې خو ماښام نه وروسته لاړو کور ته. سبھی بیا په وخت راوتلی ولته اول دروازه نه خلاص ولا تر جو با جو پر یو رسمیت شروع سی رسمیت شروع سوم کتر وسند په انتظار نو چیو کو
دنان ګرهار پر محبس بری دی ولس دایښ و سوال الخوا دی اکشن به پورز وشو او لې وی ساعت نه خطی ورسه پایت ورسید. په دې پیخه کې د ملکیانو امنیتی ځواکونو او بندیانو په ګډون 15 وشتنه وو وژل شول او ات څلويخ نور تپیان شول. امید زهیرمل ازادي رادیو کابل
پراپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار په برید کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له دې ډلې هم دوه ماشومان دي جهانزیب او شاکر چې په دې برید کې ټپیان شوي دي. د دوی پلار یوسف خان د ننګرهار په روغتون کې د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی ته وویل چې د خپلو زامنو له ټپي کېدو نو خبر او دو ورځې وروسته خبر شو چې زامن یې ټپیان شوي دي ځکه چې دی په یو لرې ځای کې په مزدوري وتلی و. د سهارګل امیرزی راپور ته به غوږ دو چې د یوسف خان په غږ پیلېږي.
د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان وایي زامن یې د اختر په درېمه ورځ په خپل کار پسې وتلي وو چې د بیرته راتګ پر مهال په چاودنه ور برابر شول.
زما نوم یوسف خان دی د پچیراګام اوسیدونکی او به دغه ماشومان تاسو ګورئ دا زما او بچی مې دي او به دغلته د خوار غریبي کو خپلې غریبۍ ته راوتلي او بس دغلته بله ورځې په مابس باندې چې حمله وشوه په دغه اول انفجار کې زموږ د ماشومان ولګېده او یو بیچاره د خدای وبخې شهید شو. داسې 14 کاله عمر یې وو او دغه نور ګوري 13 کاله 14 کاله عمرونه دي او به ډېر د خدای بیچاره غریبانان یو نه څه وسه لرو همدغه مدنه پکې خلک و بس دا همره نه داسې مات ګوټ شو.
یوسف خان وایي له ناچاري ورځې د اختر خوښۍ نه دي لیدلي او د لوی اختر درې واړه ورځې په بټي کوټ کې د هندوانو په پالیزونو کې مزدوري کړې ده. دی د پیښې په سبا خبر شو چې زامن یې ټپیان شوي او روغتون کې دي او د ګاونډي په 1500 افغانیو پورې د خپلو بچو د چپرکټ سرته ځان ورساوه.
دغسې حالات ته چې به زه سار خبر شوم چې رالم به دا ماشومان هغه و بیا یو ګاونډي ته ورغلم هغه نه مې پیسې راواخیستې او 1500 روپۍ قرض یې راته راکړې. دا اوس مې هم ګورې عجیبونه د خدای ملنګ یم اوس هم دا پشکف ګرځم.
12 کلن جهانزیب د پیښې په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
کباړه پس راغلی و بس نو چې اختر هغه ورځې وي ایسته چنګ کور ته ختلو بس یو درم شو درم سره بس چارې ماری رال کباړو هر څه خوار واره شو. کباړه سره مو غوښه چاخې راته غوښه راکړې وه ایسته هغه هم راړه او کباړه هم راړو ما څنګه سترګې راوغړولې سې تامه کې وم.
وړمه ورځ د اختر په درېمه ماښام مهال د ننګرهار په عمومي محبس د لیز برید وشو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د معلوماتو له مخې په وژل شوو ټپیانو کې تر ډیره ملکی وګړي وو چې ماشومان هم پکې شامل وو. د جهانزیب او شاکر کاکا لال وزیر وایي وریرونه یې نستی د خار په واټونو کوڅو کې کباړ ټولولو ته اړ کړل خو نن دا حال دی. د ننګرهار پر عمومي محبس برید نه یوازې یوسف خان بلکې د ده په څیر لسګونه نورې کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولې دي. په دغه برید کې چې نږدې 40 ساعته یې دوام وکړ د ماشومانو په ګډون 40 تنه ملکیان، 2 نظامیان او 3 تنه محبوسین وژلي دي. دغه برید د تیر یکشنبه په ماښام پیل او د دوشنبه په مازیګر مهال پای ته ورسید چې په خپل بڼه کې د هیواد په کچا تر ټولو اوږد برید یادېدلی شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د دفاع وزارت له اوسنی سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره ځانګړی مرکه درته خبرو. له ښاغلي میاخیل نه په دې مرکه کې د ننګرهار د وروستي برید همدارنګه د داعش د اوسنی وضعیت او د افغان پوځیانو د عملیاتو په اړه باندې اجمل تورمان پوښتنې کړي دي.
په ننګرهار کې مثال ان دی او جغرافیا په لاس کې و ولسوالۍ په لاس کې وي مرکزونه درلودل د ایس ایس کې یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل نو دا په حقیقت کې د یو لپاره لویه ماتې ده اما دا چې هغه سپیکنګ سل چې ورته وایي یا هغه واله حلقې یعنی پنځه لس کسه تصمیم نیسي نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو مختلف توریستي ډلې دي یوازې داعش نه دی دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي دلته
میاخیر صاحب کله چې ولس پنځه لس کسره یو ځای کېږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي فکر نه کوي چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي
دا یو طرف ته که ضعف پورې بل طرف ته داسې پیښې کېږي یعنی دا د څنګه چې یوازې په افغانستان کې دی یا په ننګرهار کې یا په نورو سیمو کې وي پنځه کسه یو ځای کېږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي یو تخریبي
عمل کوي یو موټربم عمله کوي یو خار ته موټربم راوړل کیږي او امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دي مخنیوي نشي کولای بلې
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې وسیږي لوشي دي جغرافیه وته معلومه ده جنگیدل دي نو په دې خطر باندې دا چې لسګونو مخنیول کیږي دا هم باید سره هغه ته هم انعکاس ورکړي په دغه ننګرهار کې څوم موټر پمه حمله د منځونی وشوي تقریبا د چالتو ما دیرش نه د انتحاري حمله مخه نیول شوې ده واسکټونه نیول شوې نفر وسر نیول شوې دي د زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکړي البته نیمګړتیاوې هم لري د کې زه بعضی کې به غفلت کیږي بعضی کې به نیمګړتیاوې وي اما بیا هم دا مهمه ده چې په داسې حالاتو کې ولسونه هم د امنیتي او دفاعي قوتونو سره همکاري وکړي که مشکوک څوګوري خبر ورکړي او امنیتي او دفاعي قوتونه او محلي ادارې هم باید ولسونو سره مستقیم تماس وساتي ترڅو چې د دغه پیښو مخنیوي په شریکه سره وکړي
نو دا زیاته مهمه ده خپل میخي لغه دا چې فکر کوي د داعش د فعالیتونو ملاتړ څوک کوي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې ځکه د داعش ټلا په څو ځلي تاسو په خپل وینا باندې مشاغه وخت کې د ننګرهار والی وي چې ماته خړل مات سره مخ شوی بیا څوک داعش ټلا په دغه ولایت کې پیوړی کوي او ترشای ولاړ دي
خو تاسو معلومه ده چې اول خدای دې چې دغه یو ایدیالوژي ده او دی خپل ځان وژني او دی خپل دغه داسې وایي چې تر قیامت پورې باید جهاد روان وي او د قتل و قتال مسایل روان دي نو دا یو بله مفکوره ده نو په دې خاطر باندې تمویل کوونکي د دې خو موږ تاسو پوهو چې د مختلفو اړیکې یعنی حلقې د هیواد کې یعنی بیرون هم موجود لري او د هغېونه هم الهام اخلي او په عین حالت کې دی خپل مدارک د جنایي لارې نه د قاچاغ د مواد مخدر نه د اختطاف نه د نورو غیر قانوني لارې نه دی وینې لار سره وړي د معدنو نه نور شم نه نو دا پاکت کې یو جنایي ګروپ هم دی او توریستي ګروپ هم دی او ایدیالوژي ګروپ هم دی
د دفاع وزارت له اوسنی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره مو د داعش اسلامي دولت ډلې په اړه باندې دا چې دا ډله څومره ځپل شوی او بیا هم ولی د بریدونو توان لري په دې اړه مو خبرې او د هغه جزئیات واوریدل
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
ورزو غزنی ته په غزنی کې د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې طالبانو په دوی باندې ځینې محدودیتونه لګولې دي د غزنی د اندړ اوسیدونکو وایي طالبانو دوی ته جدي ګوت سندنې کړې چې سندرې د ناوري له سمارټ موبایلونو د کار نه خلی او همدارنګه ځینې نور محدودیتونه هم پرې لګولې طالبان بیا دا خبرې ردوي حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات
سندری اوری ادل سمارٹ موبایل نه ګرځول جری خریل تیز رنگ او تنگ کالیا غستل ټټی پایڅی ګرځیدل ډولی وشتان جوړول او داسې نور هغه څه دي چې وسلوالو طالبان اور باندې بندیز لګولای دی. د غزنی داندړو دی یک او ځین نور ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلان نه کړي او دغه محدودیتونه یې ور باندې لګولې دي. دوی وایي طالبانو په خپلو اعلانونو کې ورته ویلي دي چې په ټیپونو او موبایلونو کې به یوازې د طالبانو ترانې اوري. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی واحد الله وایي
په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په عامه ځایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامې خپرې کړي دي چې ځوانان دي له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دي نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان به لنډوي. نو طالبان فکر کوم په دې کارونو سره غواړي د ځوانانو فردي ازادي ور محدوده کړي.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی زین الله هم وایي
دې وروستیو کې طالبانو اندړو او یو شمېر نورو ځوانانو ته خبرداري ورکړې ده چې لنډ کالي جوړ نه کړي، ګیره یې باید سنتو برابر وي، ویښتان باید لنډ کړي، موسیقي اورېدو ډډه وکړي، غټ ټلیفونونه ونه ګرځوي.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ هیڅ چاته دا نه دي ویلي. سیمه ایز حکومتي چارواکي بیا وایي وسلوال مخالفین په دې کارونو سره د ځوانانو د پرمختګ مخه ډپ کوي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جو مزاد وایي طالبان غواړي چې ځوانان په خپل انحصار کې وساتي.
دی تل هڅه کوي چې ولسونه تر خپل انحصار لاندې راولي. په ټلیفونونو باندې خېډر پخوانه محدودیتونه وزر کړي او په دې خاطر چې ګوکې یو ځوان له انټرنیټ سره آشنا کیږي، کله چې له انټرنیټ سره آشنا سو نړۍ پیژني، کله نړۍ چې سره آشنا سو نو هوښیاري، کله چې هوښیار سي نو بیا د دې هغه خبره او هغه څنه باندې چلیږي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو په ځانګړي توګه ځوانان وایي طالبان باید د دې فردي او ټولنیز ازادي محدود نه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوسم د افغانستان او پاکستان ترمنز د سوداګرۍ په اړه باندې تاسو ته یو راپور خبرو. د 2019 کال د جولای نه د 2020 کال تر جون وروسته پورې د پاکستان او افغانستان ترمنز سوداګرۍ له یو میلیارد ډالر نه هم کم شوی. په تیرو کلونو کې به په دې موده کې د تجارت خوشا 3 میلیارد ډالرو ته رسیده. د افغانستان او پاکستان سوداګران وایي وخت په وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي کړکېچ او پورشتو کې د کرونا وبا له وجې د دواړو هیوادونو سوداګرۍ ته زیان رسیدلی. په دې اړه منور شاه یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو د ګډې اتحادیې مشران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت په وخت د سیاسي کړکېچ او په ورستیو کې د کورونا وبا له وجې تجارت تر نیمایي ډېر کم شوی، چې له وجې یې د تجارانو ترڅنګ پاکستانی او افغان ولسونه هم متاثره شوي دي. د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې یا جاینټ چیمبر آف کامرس د خیبر پختونخوا یو مشر زاهد شینواری د اگست په 3 مشال ریډیو ته وویل چې مخکې به د دواړو هیوادونو تجارت په کال کې اوسطا 3 ارب ډالر وو.
2017 کې چې نواز شریف وزیر اعظم په حیثیت سره افغانستان دوره کړې وه د کابل، نو هغې ویلې چې دا به موږ 8 ارب ډالرو ته رسو په دوه کاله کې. خو بدقسمتۍ سره د دې برعکس چې دی د دې اختلاف داسې وشو چې هغه په ښکته راتلو باندې روان شو او بیا دا 1.5 ارب ډالرو ته راوغورځېده د دریو نه، او بیا پکې دا کرونا راغله، دا بارډر پکې سو پیس کې بند شو، نو هغې په وجه باندې اوس دا د 1 ارب ډالر نه لاندې دی. تقریبا 80 کروڑ 90 کروڑ ډالرو کې بند شو. دواړه چې هغه کې دوه طرفه تجارت دی، ترانزیت ټریډ هم دی، امپورټ هم دی، د افغانستان نه او د پاکستان نه ایکسپورټ هم شامل دی.
دا راز په کابل کې د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وویل چې اوس زیاتره افغان سوداګرانو د تجارت لپاره د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته مخه کړې ده.
پخوا چې تقریبا 15 کاله مخکې ټول غذایی مواد خصوصا غوړی او اوړه او وریجی موږ په سلو کې 100% دا د پاکستان نه راوړلې. پاکستان د میلیونو سم قرارداتونه کول، اما اوس عملاً لیدل کېږي چې دا غوړی او اوړه دا ټول د قزاقستان نه راځي، اکثره د شمال د لارې نه، یا نور ساختمانی مواد همدغه سیمټ. اوس پخوا به موږ 10,000 ټنه سیمټ د ورځې د پاکستان نه خریداري کول، افغانستان ته به هم راوړل. اوس موږ 4,000 ټنه خالی د تاجکستان نه اخلو، همدارنګه د ازبکستان او د نورو ملکونو نه او د ایران نه حتی سیمټ را روان دي.
خانجان الکوزه زیاتوی چې له نورو لارو افغانستان ته مالونه راوړل ګران تمامیږي او له دې وجې په هیواد کې ګراني زیاتیږي. د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر آف کامرس افغان او پاکستانی مشرانو غوښتنه کوي چې دواړه هیوادونه د تجارت د خپلمنځي سیاسي کړکیچ د اثراتو نه جدا وساتي، د تجارت لپاره دی د بارډر بندولو نه ډډه وکړي او د تجارتي هلو ځلو او سوداګرو ته سهولتونو ورکولو لپاره دی دواړه حکومتونه اقدامات وکړي. دا تجاران ګڼي چې په دې لړ کې ډېره ذمواري د پاکستان په حکومت راځي.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واوریده. اوس سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی چې د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.